راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم پروگرام ته بخیر راغلاست از دې راډیو د دې سات خبرونه چې دای پر دوه بجو پیل سو تر دوه بجو دا په دې خبرونه کې به د سیمې او افغانستان پر حالاتو تاسو ته معلومات درکړو په دې خبرونه کې به په رپورټونو کې واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو ورستنه تایید بنن یا سبا اعلانوي د نورو مسایلو جزئیات په ورست راسي اول به د دې ساعت مهم خبرونه واورو جانا قال کوزی خبرونه وړاندې کوي
افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن یا سبا اعلان کړي. وسلوالو د ننګرهار ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال وژلي او امریکایي جګپوړو چارواکي وایي چې ایران ته به اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. خبرونه اورئ لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن او یا سبا اعلان شي. د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2500 ځانونه کاندید کړي ول چې 455 تنه به د څلور د ولایتونو شوراګانو ته وټاکل شي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د وروستۍ نتیجو د اعلان هرکلی کړی او وایي کاندیدان او خلک له انتظار ستړي شوي دي. افغان پولیس وایي د ننګرهار ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه ملکیان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرق وال خبري رسنیو ته وویل دا پیښه نن هغه مهال وشوه چې 9 تنه ملکیانو په یو موټر کې په خوږیاڼي ولسوالیو کې سفر کاوه چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې هم کیږي. د کونړ ولایت قومي مشران او دینی عالمان وایي د ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خوښ دي او نور په دې ولایت کې د جګړې کولو هر ډول دعوا بې ځایه ده او وسلوالو مخالفینو ته پکار دي چې په افغان ځواکونو له بریدونو ډډه وکړي. د کونړ د علماو د شورا رئیس مولوي عبدالرحمن په یوې غونډه کې وویل اوس چې له کونړ څخه بهرني سرتیري وتلي ټول نظامي او ملکي واک افغانانو ته سپارل شوی. په افغان ځواکونو کې د قرآن کریم حافظان او دینی عالمان موجود دي. په نظامي پوستو او وډو کې 15 وخت لمونځونه کې په جمع ادا کیږي نو په همدې اساس د افغانانو پر ضد ډز او جګړه کول هیڅ جواز نه لري. د خوست د ولایتي شورا یو شمېر استازو په یوې خبري غونډه کې د استناف څارنوالۍ لخوا د اختلاس په جرم د یادې شورا د مرستیال توقیف کېدل غیر قانوني وبلل او له لوی څارنوالۍ څخه یې وغوښتل چې د دې موضوع د څېړنې لپاره د یو باصلاحیته هیئت وټاکي. د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خان خاکسار وویل د خوست استناف څارنوالۍ په اساسي توګه د قضیې له څېړلو پرته د ولایتي شورا مرستیال توقیف او بندي کړی دی. د خوست ولایتي شورا غړي د دې شورا د مرستیال نیول سیاسي دسیسه بولي خو د دې ولایت د څارنوالۍ چارواکي وایي د قانون په عملي کېدو کې به د هیچا خیال ونه ساتي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د سترې محکمې سرپرست رئیس ټاکلی دی. پارک یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالرشید راشد د جمهور رئیس لخوا د سترې محکمې د سرپرست رئیس په توګه ټاکل شوی دی. جمهور رئیس احمدزی وروسته له هغې ښاغلی راشد د سترې محکمې د سرپرست په توګه وټاکه چې پرون د سترې محکمې د پخواني مشر پوهان عبدالسلام عظیمي استعفا ومنله. عبدالرشید راشد تر دې مخکې د افغانستان د سترې محکمې غړی و. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې یو پوځي بندي به د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته انتقال کړي. د دیګوري اریک حمیدالله په نوم دا بندي د افغانستان په جګړه کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ سرتیری و چې وروسته مجاهدینو ته اوښتی و او په دې هیواد کې پاته و. دیګوري اریک وروسته له طالبانو سره یوځای شوی و او په 2009 کال کې له نیول کېدو وروسته په باګرام زندان کې ساتل شوی. چارواکي وایي حمیدالله به د ویرجینیا په ایالتي محکمه کې د تروریزم په تورونو محاکمه شي. دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې بهرنی نیول شوی وسلوال د محاکمې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته انتقالیږي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګپوړ استازي وایي واشنگتن به تهران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډي شرمان په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو څېړنو په مرکز کې د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې په اټومي وسلو سنبال ایران به په سیمه کې د وسلو سیالۍ رامنځته کړي او نور خطر او بې ثباتۍ به ایجاد کړي. شرما وویل د امریکا متحده ایالات غوره کړي چې خپل هدفونه له ډیپلوماټیکو لارو ترلاسه کړي خو ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. شرما دغه راز وویل چې ایران سره د شپږو طاقتونو خبرې یو څه متضادې دي خو د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. دې زیاته کړه چې امریکا د خبرو د بری هیله لري مګر ځینې نورې د ناکامۍ په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د تهران د ټیم پروګرام په اړه د یوې معاملې مخکې چې د نومبر 23 نیټه ورته ټاکل شوې خبرې وکړي. د روسیې په ستونزمنې سیمې شمالي قفقاز کې امنیتي ځواکونو درې تنه مشکوک وسلوال وژلي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټه وایي دوه تنه مشکوک وسلوال نن د داغستان په چارودا کلي کې هغه مهال ووژل شول چې له خپل اپارتمان څخه له وتلو انکار وکړ او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې. په ډزو کې یو پولیس ټپي شوی دی. دغه راز د شمالي قفقاز په بلې سیمې قباردینو بالکاریا کې یو تن وسلوال هغه مهال ووژل شو چې پولیسو ته یې د ځان له معارفې کولو ډډه وکړه. د پولیسو پر لورې لاسي بم ورغورځاوه او د توپانچې ډزې وکړې. په دې پیښه کې هم یو پولیس ټپي شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ټولو اوکراینیانو څخه په ټینګه غوښتي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ګډون وکړي. دا ټینګار په هغو خلکو هم دی چې د هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو کې اوسیږي او یا د کریمیا په ټاپو وزمه کې دي چې په غیر قانوني توګه له روسیې سره یوځای شوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وینده جین ساکي راتلونکي پارلماني انتخابات په اوکراین کې بل مهم بدلون وباله او زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به په دې انتخاباتو کې هر ډول لاسوهنه په کلکه وغندي. د اوکراین په ختیځ دونیتسک او لوهانسک سیمو کې روس پلوو یاغیانو ویلي چې په نومبر میاشت کې به خپل جلا انتخابات وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وینده جین ساکي وایي په اوکراین کې یوازینی مشروع انتخابات د اکتوبر په 15مه او ورپسې د دسمبر په 10مه نیټه کیږي. د کاناډا امنیتي چارواکي وایي هغه وسلوال چې د اکتوبر په 22مه یې په مرکز اوټاوا کې حمله کړې وه په یوازې ځان عمل کړی او په کیبک ولایت کې د تېرې اونۍ له حملې سره یې تړاو نه درلود. د کاناډا د شاهي پولیسو کمشنر باب پاولسن وایي حمله کوونکی مایکل دوهاف بیبو د کاناډا او لیبیا دواړو تابعیت درلود. بیبو د کاناډا د پارلمان د ودانۍ پر لور لمډې مخکې یو عسکر په ډزو وژلی و او وروسته نوموړی د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو. بیبو په دې وروستیو کې د کاناډایي پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره فورمې ډکې کړی وي او غوښتل یې سوریې ته ولاړ شي. د کیبک ولایت په پیښه کې د مارتین رولیو په نامه حمله کوونکي خپل موټر پر دوو کاناډایي عسکرو ور برابر کړی و چې په نتیجه کې یو عسکر مړ شو او حمله کوونکی هم د پولیسو په ډزو وژل شوی و. مالی د لویدیځ افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا وژونکي وایرس ورته سرایت کړی. چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل یوه دوه کلنه جنۍ د دغې ناروغۍ په وایرس سخته شوې. دا جنۍ په دې وروستیو کې له ګاونډي هیواد ګینی څخه راستنه شوې وه په کوم ځای کې چې ایبولا په زرګونو کسان وژلي. په عین حال کې د بېسرحده ډاکټرانو د ټولنې یو غړی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د ناروغانو له درملنې وروسته په دې وروستیو کې نیویارک ته ستون شوی په خپله په دې وایرس اخته شوی. تر اوسه په متحده ایالاتو کې درې تنه په ایبولا ناروغۍ اخته شوي چې یو یې د ټکزاس ایالت په دالاس ښار کې مړ شوی دی. او چین او شاوخوا شلو نور آسیایي هیوادونو په رسمي ډول یو نوی نړیوال آسیایي بانک جوړ کړ. چارواکو نن په پیکینګ کې د تفاهم هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې به د آسیا د زیربنایي پانګونو بانک جوړ شي. پیکینګ هیله من ده چې دا بانک به د امریکا د ملاتړي ورلد بانک یا نړیوال بانک ځای ونیسي. په دې نوي آسیایي بانک کې د سیمې ځینې غښتلي هیوادونه لکه هند او قطر او دغه راز ازبکستان او پاکستان هم غړیتوب لري. د هیوادونو په بانک کې د امریکا د متحدانو جنوبي کوریا او استرالیا شاملو ته هم لاره خلاصه پرانستې ده. چین تیر کال د دې بانک د جوړېدو سکړې وو وای پیکینګ به په دې بانک کې 50 میلیارد ډالر د ابتدایي پانګې لپاره واچوي. دا بانک به د سړکونو د اورګاډي د پټلیو د برېښنا د بندونو او مخابراتي شبکو د جوړولو لپاره مرستې کوي او د هیوادونو د اقتصادي ودې د پراختیا په برخو کې به هم اسانتیاوي برابروي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د ازادي راډیو د خبرونې په دوام کې به د دغه مطالبو تفصیل درته وړاندې کړو. په خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج شاینن اعلان سي. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو په دې اړه خبرې کړې دي. په همدې خبرونه کې بواوري چې د کونړ د عالمانو شورا نن پر خلکو ژغ وکړ چې بل اخره دي سولې ته لار پرانیزي. د دې مسلې تفصیل به هم واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو پریکړه کړې چې یو روسی چې په افغانستان کې په جګړه کې نیول شوی و او له څو کلونو راهیسې په بګرام کې بندي و امریکا ته ولېږدوي او هلته محاکمه سي. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالات داسې یو کار کوي. جزئیات وروسته په خبرونه کې راځي. په نړیوالو مسایلو کې به واورو چې د ایبولا ویروس تر نیویارک ورسید. دا د نیویارک ښاروالو چې خپل خلکو ته ویل چې د ایبولا اول ناروغ په دغه ښار کې پیژندل شوی، خو د خپل خلکو ته ویل چې د تشویش او ورختای کوم دلیل نسته. په همدې خبرونه کې به د ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم درته وړاندې کوو. د خپ خبرونی اول مطلب مو له کابل د افغانستان د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو پر څرنګوالي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج به نن یا سبا اعلان شي. د ولایتي شوراګانو لپاره څه باندې 2500 تنو ځان کاندید کړی و چې 1455 تنه به د 4 د ولایتونو د ولایتي شوراګانو لپاره وټاکل شي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د ولایتي شوراګانو د وروستي نتایجو اعلان هرکلی کړی او ویلي دي چې کاندیدانو او خلک کوته نور د دې حوصله نه ده پاتې چې د دغه ټاکنو د نتایجو تر اعلان صبر وکړي. د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمعې ورځې تر پایه به سیستم ته د ولایتي شوراګانو د رایو د نتایجو د داخلولو تخنیکي چارې بشپړې سي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه او یا سبا د شنبې په ورځ به د ولایتي شوراګانو وروستۍ پایلې اعلان سي.
زموږ کار تقریبا ختم ده. پرون یو څه پرابلماتیک فورمیسی موجود وي، دغه مشکل هم حل شو. زموږ تخنیکی ټیم او توانیږي چې نن په خیر سره خلاص کی، نو د ورځې تر پایه به اعلان شي کني سبا به ان شاء الله دا اعلان کی.
د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوری ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه تر سره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د سور د میاشتې په 13 نیټه اعلان کړل. د ولایتي شوراګانو د لومړنۍ نتایجو په بنیاد 455 کاندیدان کامیاب وو چې ونوی میرمنې وې. خو دا چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې څومره تغیرات راغلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دا به وروسته په ډاګه سي. په همدې حال کې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ چارواکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري د ولایتي شوراګانو د وروستیو پایلو له اعلان هرکلی کوي. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي راډیو ته وویل دا بخوي چې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان سي، ځکه خلک او کاندیدان نور له انتظار ستړي شوي دي.
نتایج باید پخوا اعلان شي. اوس هم په هر صورت کې موږ نشو کولای دې ډېر صبر وکړو، هم خلک منتظر دي او هم محترم د ولایتي شوراګانو کاندیدان دوی انتظار باسي، نو ډېر پاره دا انتظار ختم شي او پروسه پای ته ورسیږي. بلاخره باید ټاکنو کمیسیون لخوا ولایتي شوراګانو نتایج اعلان شي. نو دا چې ټاکنو کمیسیون وایي چې دوی به اعلان نه دا نتایج دا ډېر ښه خبره ده.
ښاغلی نعیمی زیاتوي ځکه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پروسه یو څه شفافه نه وه چې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو او د هغوی څارونکو ته د نظارت کمه زمینه برابره وه. له دې نه وړاندې څو وارې د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتي وو هر څومره چې ژر کېدای سي د انتخاباتو وروستي نتایج دې اعلان کړي. هغوی ادعا کوله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لوی لاس دغه نتایج ځنډولي او غواړي د خپلې خوښې کسان ولایتي شوراګانو ته راولي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ویل چې دویم دور ته د جمهوري ریاست د انتخاباتو تګ او د دې انتخاباتو اوږدې پروسې د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج یو څه وځنډول، خو د انتخاباتو په پایله کې د ګوتې وهلو خبره په کلکه ردوي.
دا اوله کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان رپورت. تاسو کله د ازادي راډیو نه اوریدم شپه کچيري دغه نتایج نن اعلان سي، تاسو ته په دې ارتباط معلومات درکونه. تاسو کولای شئ چې ازادي راډیو هم واوري او هم د انټرنیټ لاري پر فیسبوک او ټوئیټر خبرونه تعقیب کړئ.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستانه یو روسي وګړی چې په افغانستان کې په جګړه کې نیول شوی او له څوکنو رئیس په پروګرام کې بندي وو بیرته امریکا ته لیږدوي. تر دې مخکې امریکا په افغانستان کې هغه کسان چې د تروریزم په شک نیول شوی خپل هیواد ته نه ولېږدولي. د اوباما د حکومت د پریکړه باندې د کانګرس د ځینو غړو اعتراض او پروي ذکر پوښتنه وایي چې هغوی له دې سره مخالف دي چې یو مشکوک تروریستان دی په غیر پوځي محکمه کې محاکمه شي. دغه مطلب اسمت ساروان لوستي او نور جزئیات به وړاندې کړي.
د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپل پوز له توقيف ځای یو روسي بندي د متحده ایالاتونو ویرجینیا ته لیږدوي څو په جنایي محکمه کې محاکمه کړي. امریکایي چارواکي وایي چې دغه روسي په افغانستان کې نیول شوی او څو کاله کېږي چې د بګرام په محبس کې بندي دی. دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان په جګړه کې یو نیول شوی بهرنی او په بګرام کې بندي د محاکمې لپاره امریکا ته استول کېږي. تر تیرې میاشتې پورې په بګرام کې دیارلس بهرني بندیان پاتې ول او د اوباما حکومت تر فشار لاندې دی چې دا کسان تر دسمبر مخکې له افغانستانه وباسي. د دسمبر په پای کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنګي ماموریت پای ته رسیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور له مخې امریکایي چارواکي غواړي چې دا کس بندي وي او روسان هم د هغه ورسپارلو ته لیوالتیا نه لري. دغه روسی چې مستعار نوم ایریک حمیدلاند په دې تورن دی چې په 2009 میلادي کال د وسلوالو طالبانو د ګڼو حملو قمانده په غاړه لرله او د په قمانده په بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. نوموړی په همغه کال په داسې حال کې ونیول شو چې په جګړه کې ټپي شوی و. حمیدلاند په اتیایمه لسیزه کې د پخواني شوروي د عسکرو په ډله کې افغانستان ته استول شوی و. واشنگتن پوسټ رسپانه د یو امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي له قوله وایي په وروستیو کې د امریکا کانګرس ته خبر ورکړی شو چې حمیدلاند به د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د کانګرس د ځینو غړیو له قوله ویلي چې دوی ته د حکومت له لوري د دغه روسي په اړه زیات معلومات نه دي ورکړی شوي. هغوی دغه راز ویل چې د جمعې په ورځ خبر ورکړی شو چې حکومت غواړي له افغانستان څخه یو روسي امریکا ته انتقال کړي. د اوباما د ادارې په دې اقدام به شاید جمهور غشتون کې ګوند ځینې استازي و پاري شي ځکه چې اکثره یې باور لري چې پوځي بندیان باید یوازې په پوځي محکمو کې محاکمه شي او په جنایي محکمو کې د تروریزم په شک د نیول شویو کسانو محاکمه تاوان لري. کانګرس د ګوانتانامو له زندانه د امریکا خاورې ته د بندیانو لیږد منع کړی دی خو ورته بندیسي پر هغو بندیانو نه دی لګولی چې په افغانستان کې دي.
تاسو لا پیغامونه نه
عبدالرزاق د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د لوګر د ازری ولسوالۍ د سرکونو د لراکه مشکل دی دولس لپاره د طالبان لخوا ولې په دې چې د ازری ولسوالۍ چې د ډیرستوی سره مخامخ ده چې یو نه پر اسکاری یا کوردو کې کوم محلي پلیس کې ملي پلیس کې د بالکل طالبان نه پریږي په تدره ولار باندې نشي تلای بیا چې مونږه اشرف غنی ته د خوښ نشي د مونږه مخوري مونږ ته سرک جوړ کې مونږ امنیت راوړي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو د نن ورځې د ولایت په ولایت پروګرام کې به تاسو د ازادي رادیو له همدې خبرونو څخه د کندوز پر امنیتي وضعیت زموږ ځانګړی بحث اورینو. د رادیو سره اوسئ ورسته به دغه بحث درته وړاندې کوو. تر هغه مخکې له کونړ رپورټ لرو. د افغان ځواکونو خلاف جګړه جواز نه لري. دا د کونړ قومي مشران او دینی عالمان وایي او په دغه ولایت کې پر مخالفینو باندې ژغ کوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره سره یو ځای سي. د کونړ د دینی عالمانو مشر نن په یو غونډه کې وویل چې له کونړ ټول بهرني ځواکونه وتلي دي او نور په دغه ولایت کې جګړه مفهوم نه لري. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري له کونړ رپورټ وړاندې کوي.
د علماء شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل اوس چې له کونړ څخه بهرني سرتیري وتلي ټول نظامی او ملکی واک افغانان ته سپارل شوی. په افغان ځواکونو کې د قران کریم حافظان او دینی عالمان وجود لري. په نظامی پوسټو او اډو کې 15 وخت لمنځونه په جمع ادا کیږي. نو په همدې اساس د افغانانو په ضد ډز او جګړه کول هیڅ ډول جواز نه لري.
کومې افتتاح کې چې پاتې افغانۍ د تپې زونه راوړي لپاره وایو اوس موږ تاسو د پکاډي زیره تراندي چې به موږ سکینو مونږ ته فکرینو امر دامل زوره راوړو او دا پلر څنګه چې د جهاد دروازه وا څنګه چې د سولې دروازه نه چې د سولې دروازه وګرځو د ضرور دې شوړې ته پاره.
قومي مشر حاجی عبدالقیوم وویل په کونړ کې هیڅ بهرنی سرتیری وجود نه لري. نو دې سره د جګړې کولو بهاني هم لمنځه تللي او دا د هر افغان دنده ده چې د خپل وطن آبادۍ او دلته سولې راوستلو لپاره کار وکړي.
اشکر دے افغان دے نڑے دے خوشی منصد دے افغان دے قوالی دے افغان دے رئیس دے افغان دے کفرونو نند دے مل سر پرستی او مشیدیز من دوستا چی پگارا
کونړ والی شجاع الملک جلاله په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جنگ د ستونزو د هواري لار نه ده، بلکې جګړې او وژنې نور ستونزې هم زیږوي. نو په کار ده چې د جګړې په ځای د سولې لار خپل کړي. په تیرو شاوخوا دولسو کالو کې په کونړ کې د امریکایي ځواکونو ډېر لس واړه او غټ نظامي مرکزونه موجود وو. په یاد موده کې نړیوالو ځواکونو سره ګڼې نښتې شوې، د سرګغاړي په لسګونو ماینونه پرېچول شوي چې پکې د بهرنیو سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. خو بهرنیو ځواکونو د خپل جوړ کړي پلان سره سم لومړی خپل سرتیري له لرې پرتو درو او ولسوالیو راوویستل، او دوه ورځې وړاندې یې د اسدآباد اړوند د توپچي اخیری نظامي مرکز هم افغان ځواکونو ته وسپاره، او کونړ په بشپړ ډول له بهرنیو ځواکونو خالی شو.
آیا په افغانستان کې جنگ توجیه لري؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟ که په کونړ باندې، که په کونړ کې یاست او نظر لري، او که د افغانستان په سیمه کې یاست، که په دې مسله باندې نظر غواړئ څرګند کړئ، او که د افغان بیسیم ټلیفونونه لري نو د 1903 شمیرې له لارې خپل نظرونه موږ ته راوستوئ. موږ به په خبرونه کې د نورو سره شریک کړو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
مخکې تر دې چې نورو مسایلو ته ورسو، زه غواړم چې تاسو ته ووایم چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه، که تاسو په فیسبوک کې را سره ملګري یاست، تاسو کولای شئ چې وګورئ چې نن د ازادي راډیو په ولایت په ولایت پروګرام کې د کندوز پر امنیت خبرې کوي، او پر دې باندې بحث کوي چې ولې په دغه ولایت کې امنیتي حالات خراب دي. که تاسو په کندوز کې یاست او یا د افغانستان په هر ولایت کې یاست، د کندوز ولایتي چارواکي او یو څېړونکی به تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. نو تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام ته ټلیفونونه راوکړئ، او یا لږ تر لږه د فیسبوک له لارې خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. او سم ورځو پاکستان ته. په کویټه کې پرون په داتو تنو وژل شو، یو هزارګانو مړي خاور ته وسپارل شو، په هغه کې یو شمیر افغانان هم وو. د ازادي راډیو خبريال بارکوال میخیل پر دغه پیښه رپورت وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د هزارو توکم شیعه مسلمانانو د اوسیدونکو په سیمو کې کلک امنیتي اقدامات او د فرقیز تاوتریخوالي په ضد د دوی پر لپسې احتجاجونو بیا هم د دوی د خلکو د وژنو مخاونه نیوله. د روان اکتوبر د میاشتې پر څلورمه په هزاره ټاون کې چاودنې د هزاره قوم شپږ تنه ووژل، او پرون د اکتوبر پر درویشتمه بیا هم د همدې هزاره ټاون اته تنه سبزي پلورونکي د هزارګنج په سبزي منډیو کې وسلوالو په ډزو ووژل چې مړی یې پرون خاورو ته وسپارل شول. هزاره ډیموکراټیک ګوند د پنجشنبې په ورځ پر هزارګانو د برید په خلاف احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو ځوانانو پکې ګډون کړی وو، او د پولیسو په کلک امنیت کې د کوټې د پریس کلب مخې ته له شعار پاڼو سره چې د ترهګرۍ او فرقیز تشدد په خلاف نارې پرې لیکل شوې وې، د حکومت او ترهګرۍ په خلاف هم شعارونه ورکړل. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ وایي پر هزارګانو تر پرونی برید وروسته د خپل ائتلافي حکومت د استازیو د خپلو ټولو امنیتي او استخباراتي ادارو له مشرانو سره د امنیت په اړه څو ساعته غونډه وکړه، او ډیر ژر به هغه وسلوال ونیسي چې د هزاره قوم خلک یې ووژل. ډاکټر مالک وایي امنیتي ادارې به د یوه نوي امنیتي پلان له مخې د محرم په میاشت کې هم د هر ډول ناوړه پیښې مخه ونیسي. پر سبزي پلورونکو هزارګانو د حملې په اړه ډاکټر مالک بلوچ وایي
د هزاره اقلیت ځینو کسانو ته وړ مشپه ګواښونه سوي وو، خو دوی امنیتي ادارو ته خبر نه وو ورکړی، او موږ چې د دوی لپاره کوم امنیتي پلان جوړ کړی د هغه له مخې د دوی خلک هر چیرې چې ځي سبزي او که نوره سودا اخلي د پولیسو په بدرګه کې ځي او بیا بیرته راځي. خو پرون چې کومه پیښه سوې دا خلک په خپله تللي وو.
دې
هزار ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل احتجاجي مظاهره ته په وینا کې وویل مرکزی او ایالتي حکومتونه د ترهګرو په مهار کولو په دوی پسې د پلټنې او د دوی د شبکې په ماتولو کې ناکام دي. رضا وکیل پر هزارګانو د پرونی حمله پړه پر امنیتي ادارو واچوله.
چوتھا بڑا واقعہ ہے جس میں ہزارہ
پدې کال کې دا څلورم پیښه ده چې د هزارہ قوم بے ګناه خلک پکې وژل کیږي. موږ نور عادي ژوند تر اګرځېدل غواړو ترڅو به موږ په لیبارچی کې د وینې د معاینې لپاره او یا د ډوډۍ راوړلو لپاره پولیس له ځان سره بیایو. پولیس مشران د خپلې ناکامۍ د پټولو لپاره داسې دروغجنه پلمه کوي. په پرونی پیښه کې په بشپړه توګه زموږ امنیتي ادارې خصوصا پولیس مسؤول دي. پولیس والې دومره کمزورې دي چې ترهګر چیرې هم وغواړي بے ګناه خلک ووژني
بے ګناه عوام کو قتل کړي.
د پاکستان د بشري د کمیسون د واقعیتونو د پلټنې ډلې دوې اونۍ وړاندې په کوټه کې په بلوچستان کې د بشرضد اعمالو په اړه په خپل وروستي رپورټ کې وویل په تیرو لسو کلونو کې په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا زر تنه هزارهګان وژل سوي. تر هغه وروسته له دې ایالته 200,000 هزاره توکم شیعه مسلمانان د نامنیو له امله د پاکستان نورو ایالتونو او نورو هیوادونو ته کډه سوي دي.
او اوس به ورسو یوې بلې خو نړیوالې مسلې ته. له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې لوړ رتبه امریکایي چارواکي وایي واشنگټن به ایران ته اجازه ورنه کړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو علومو په مرکز کې د خبرو پر مهال په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وینډي شرمن خبرداري ورکړ چې که ایران اټومي وسلې ولري په سیمه کې به د وسلو ترلاسه کولو سیالي پیل سي او بي ثباتي او خطر به نور هم زیات سي. خو دې زیاته کړه چې ایران به اټومي وسلې جوړې نه کړي. شرمن دا هم تایید کړه چې مذاکرات لنجمند دي او ځینې غواړي پایله یې مثبته نه وي او ځینې غواړي پایله یې شوي. دې مشخصه نه کړه چې دا څوک شي. د نومبر په 24مه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو ترمنځ نهایي موافقه ته ایښودل شوی ضرب الاجل دی. شرمن وویل د امریکا ادارې د کانګرس او متحدانو سره چې پکې اسرائیل او د فارس خلیج هیوادونه شامل دي سلا مشوره کړې ده. شرمن د ایران له مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې انتخاب دی وکړي. شرمن زیاته کړه که ایران پر اشتیا غواړي لنړیوال ټولنې سره خپل اختلافات هوار کړي او غواړي د هیوادونو ور باندې بندیزونه ایسته کړي نو تر دې ښه وخت بیا نه راځي. اوس وخت راغلی چې دا کار پای ته ورسیږي. خو دې وویل چې دا څرګند نه ده چې ټول لوري به یوې موافقې ته ورسیږي او کنه. ایران وایي اټومي پروګرام یې په بشپړه توګه د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی. ایران دا خبره هم ردوي چې په پټه اټومي وسلې جوړوي. شرمن وایي له ایران سره د اټومي وسلو د خبرو تر څنګ دې او نورو امریکایي چارواکو د امریکایي وګړو په اړه چې په ایران کې په بند کې دي او یا ورکسوي دي اندیښنه څرګنده کړې ده. دی ویل په خوانی امریکایي پوځي امیر حکمت پادری سید عابدینی او د واشنگټن پوسټ خبريال جیسن رضایان ته باید اجازه ورکول سي چې په امریکا کې بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو بل نړیواله مسله. د نیویارک ښاروال وایي چې په دې ښار کې د ایبولا اول ناروغ پیژندل سو. دا اول وار دی چې د امریکا په نیویارک ښار کې د ایبولا په نوم د وژونکي ویروس د وی پیشي خبرتیا خبریږي. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو پرون په دغه ښار کې اوسیدونکو خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ایبولا د ویروس د خپرېدو خطر ډیر لوی نه دی او خلک باید ډیر وارخطا نه سي.
The patient in question is a doctor who has worked with Ebola patients.
دای وی هغه ډاکټر چې په دغه ارتباط اوس په روختون کې دی د ایبولا د ناروغانو سره په لویدیز افریقا کې کار کاوه. پاس موینو کې نن تایید شو چې په نیویارک کې د ایبولا یو مثبته پیشه پیژندل شوی ناروغ اوس په روختون کې دی. موږ غواړو چې دا خبره په صغار د څرګنده شي. د نیویارک خلک اوربانډي پوسی چې دوی د ورختای او د تشويش لپاره کوم ځانګړی دلیل نه لري. لري. هغه سړی چې په نیویارک کې په ایبولا اخته دی د بی سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې کارکونکی و چې په دې وروستیو کې د لویدیځې افریقا له یوه هیواد څخه نیویارک ته ستون شوی و. دای به په امریکا کې په ایبولا ویروس باندې دریم اخته سړی امریکایي وي. د امریکایي ډاکټر په لویدیځ افریقا کې څوک وخت کار کړی و. د نیویارک ښاروالو ویل چې دا ډاکټر اوس د ښار په وروختون کې قرنټین سوی یا تر ځانګړي څېړنې لاندې په جلا ځانګړي ځای کې ساتل کیږي. د نیویارک ښاروالو ویل چې هغه ټول خلک چې د دغه ډاکټر سره یې په تیره موده کې راکړه ورکړه کړې ده تر ځانګړي څېړنې لاندې دي، او کچېرې په هغوی کې هم د ایبولا د ویروس کومه نقشه ولیدل سي هغوی به هم روغتون ته د ځانګړي څېړنې لپاره واستول شي. او په خبرونه کې ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو، تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي چې د هغه لپاره جانقال کوزی په استودیو کې دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به نن او یا سبا اعلان شي. د کونړ ولایت قومي مشرانو او دیني عالمانو ویلي ولایت څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو وخت دی، او نور په دې ولایت کې د جګړې کولو هر ډول دعوې بې ځایه دي. وسلوال مخالفان باید په افغان ځواکونو له بریدونو ډډه وکړي. افغان پولیس وایي د ننګرهار ولایت خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو په ډزو کې 15 تنه ملکیان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د خوست ولایت شورا یوش میراستازو په وی خبري غونډه کې د استیناف سرنوالي لخوا د اختلاس په جرم د یاد شورا د مرستيال توقيف کېدل غیر قانوني وبلل، او له لوی سرنوالي څخه یو غوښتل چې د دې موضوع د څېړنې لپاره د یو باصلاحیته هیئت وټاکي. د ایران د اټومي پروګرام خبرو کې د امریکا جګپوړي استازي وايي واشنگتن به تهران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. د روسیې په ستونزمنې سیمه شمالي قفقاز کې امنیتي ځواکونو درې تنه مشکوک وسلوال وژلي. د امریکا متحده ایالاتو له ټولو اوکراینیانو څخه پټینګ غوښتي چې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړي. د کاناډا امنیتي چارواکي وایي هغه وسلوال چې د اکتوبر په 28مه په مرکز اوټاوا کې حمله کړې وه په یوازې ځان عمل کړی. مالی د لویدیځ افریقا شپږم هیواد شو چې د ایبولا وژونکي وایرس ورته سرایت کړی، او چین او شاوخوا شلو نور آسیایي هیوادونو پر رسمي ډول یو نوی نړیوال آسیایي بانک جوړ کړ.
د ازادي رادیو اوریدونکو ورسته په خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو ونیس پروگرام درونو دغه پروگرام د اوریدلو لپاره را سره اوسئ. ورسته په خبرونه کې د کندوز پر امنیتی وضعیت یو لند رپورت هم واوري. خو د خبرونه په ترڅ کې تاسو له کونړ په رپورت کې واوردل چې د کونړ د عالمانو شورا نن په یو غونډه کې په افغانستان کې پر ټولو وسلوالو مخالفو ډلو باندې ژغ وکړ چې نور د افغانستان پر امنیتی ځواکونو د زینه کوي، او وی ویل چې په افغانستان کې جګړه نور مفهوم نه لري ځکه له افغانستان نه ریوال ځواکونه د وټولو په حال کې دي. لا کونړه ټول بهرني ځواکونه وټل دي. موږ تاسو ته وویل چې که تاسو د افغان بي سیم ټلیفونونه لري نو او غواړي چې په دغه مسله باندې چې آیا په افغانستان کې جګړه توجیه لري خپل نظر را سره شریک کړي، د 803 شمیرې لاري خپل نظرونه را واستوي. په څو ثانیو کې به هغه نظرونه درته وایم چې د 803 شمیرې لاري را رسیدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 803 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکو همایون نومیږي، له زابل یې په خپل پیغام کې لیکلي سلامونه او نیکی خیلی. د کندوز وسلوالو ځواکونو ته الوتکې او درندې وسلې باید ورکول شي. په کندوز باندې وروسته په خبرونه کې بیا هم خبرې کوو. شمس دانش له خوست لیکي باید پر افغان ځواکونو طالبان دزیونه کړي ځکه دوی هم مسلمانان دي. او احمد آغا د سنگین له وسوالي لیکي د افغانستان جګړه نور هیڅ معنا نه لري ځکه خارجیان په وتلو دي. په کندوز کې سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه چټک سوي او امنیت ته خرابېدو په حال کې دی. د دشتبرچی ولسوال نصرالدین سعدي وایي د دې ولسوالۍ نږدې نوي په سلو کې برخه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. سعدي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت کو نگران کننده هست، ما
وضعیت د اندیشنې وړ دی. موږ څو واري والی صاحب او امنیت قمندان ته ویلي چې دلته امنیت خراب دی او کاملیت ونسي سقوط کولای سي.
د دشت برچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني وګړي هم هلته په وسلوال تشدد کې لاس لري. د سادی پوینا لشتلژه 55 ډلې چې د شپږو سوو په شاوخوا کې کسان پکې تنظیم دي، د دشت ارچی په بیلابیلو سیمو کې تخریبي فعالیتونه کوي. د دشت ارچی ولسوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د کندوز له نورو سیمو لکه امام صاحب او ګورتیپی څخه ورځي. خو د امام صاحب ولسوال امان الله قریشي وایي چې د ده په ولسوالۍ کې وضعیت د دشت ارچی په پرتله ښه دی. البته قریشي هم ټینګار وکړ چې په عمومي ډول امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. قریشي وایي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، ځکه د دنیا د هر ځای تروریستان دلته راغلي. تاجکان دي، ازبکان دي، چچنیان دي، پاکستانیان دي، د سیمې نور وسلوال دي. دوی ته له یوې خوا پاکستان کلداري او ډالر ورکوي او له بلې خوا له خلکو وشرو زکات ټولوي. خلک وژني، خلک وهي او ټکوي او پیسې ورڅخه اخلي. خلک له ویرې پیسې ورکوي. په دې ډول کلیا ولسوالۍ نیسي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویاند سید سرور حسینی په دې ولایت کې د بې امنیتي د زیاتېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به په سیمه کې پراخ پوځي عملیات پیل سي، خو په عین حال کې پر سیمه ییزو چارواکو د کمزوري ادارې تور ولګاو. حسینی وویل یو دلیل چې مخالفین په دغو ولسوالیو کې ځای پیدا کوي د مسؤلینو ناتواني او بیکاري ده. وسلوال طالبان د هغوی د کمزوري کولو لپاره تبلیغات کوي، اوازې اچوي او ځایونه ورڅخه نیسي. د کندز د امنیه قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو تهدید دومره ستر نه دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې د مخامخ کېدو توان ونه لري. بیا هم پر کندوز خبرې کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د نامنیو د مخنیوي لپاره ځانګړي پوځي تدابیر نیولې دي. د دې وزارت ویندویانو تر هغه وروسته د څرګندونې وکړې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ د زیاتېدو یو رپورټ خپور کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د خیبر په نامه د عملیاتو پر مهال په بیلابیلو برخو کې پر ځینې ولسوالیو او سیمو حمله کړې دي، خو دا حمله تر ډیره حده شندې شوې دي. صالح محمد صالح د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له ویندوی سره خبرې کړې دي او پر بنا یې رپورټ وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو طالبانو د خیبر په نامه په خپلو وروستیو عملیاتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې څو ځانګړي سیمې په نښه کړې چې ناامنی یې کړې او هلته د خپل فعالیت لپاره زمینه برابره کړې. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي د ځینو سیمو لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي او په ځینو نورو سیمو کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د وی په جنوب لویدیځ کې سنگین ولسوالي، د غرز د فاریاب قیصر او د بادغیس بالامرغاب ولسوالي، په غزنی کې ارجرستان او په کندوز کې دشترچی ولسوالي په پام کې نیول سوي وي. د دشمن د خیبر په نامه عملیاتو کې کونړ، لوګر او ننګرهار هم شامل و. د ځینو ولسوالیو لپاره پلانونه سنجول سوي. په ځینو سیمو لکه دشتارچی ولسوالۍ کې خال عملیات روان دي. په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې یو له ناامنو ولایتونو کندوز ګڼل کیږي. نیویارک ټایمز رسپنې په خپل یو وروستۍ ګڼې کې راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د افغانستان شمال ته مخه کړې او په کندوز کې ځینې پرمختګونه هم کړي دي. د کندوز د دشتارچی ولسوال نصرالدین سادی د پنځمه پوراز ازادي رادیو ته ویل د دې ولسوالۍ 15% خاوره د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کندوز د بلې ولسوالۍ امام صاحب ولسوال امام الدین قریشی هم ازادي رادیو ته ویلي چې د چچنیا، تاجکستان او افغان طالبانو ډلې وخت نا وخت د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو حمله کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز په تیره بیا دشت ارچی ولسوالۍ کې سختې جګړې سوي، خو اوس د جګړې کنټرول د افغان ملي اردو په لاس کې دی. د وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په کندوز په خاص ډول دشتارچی ولسوالۍ کې سخت جګړې سوي. دشمن هلته خپل ظرفیتونه په بشپړه توګه وکارول. حمله ماتې سوي. اوس د جګړې کنټرول تر ډیره د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواک په تیره بیا د ملي اردو په لاس کې دی. د پوځي چارو کارپوهانو ویلي د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له شپږ میاشتنۍ لانجې په استفادې وسلوالو کسانو د افغانستان په زیاتو برخو کې خپل فعالیتونه زیات کړل. افغان حکومت ویلي د امن ټینګولو ته لومړیتوب ورکوي او د ناامنیو ستونزه به ډیر ژر حل کړي.
د ازادي رادیو اوریدونکو نن مازیګر د څلور بجو څخه تر پنځو بجو د ازادي رادیو د ولایت په ولایت خبرونه لرو. په دغه خبرونه کې په ځنګل ډول د کندوز پر امنیت خبرې کوو. دغه پروګرام ته د کندوز ولایتي چارواکي رابولو او د نظر خوندان به هم پکې وي. تاسو کولای شئ چې دغه خبرونه ته د مازیګر له څلور تر پنځو بجو ټلیفون راوکړئ او که د ټلیفون امکانات نه لري انټرنیټ لري ازادي رادیو پر فیسبوک خپل کړی د انټرنیټ لاري د فیسبوک لاري تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. تاسو سوالونه په پروګرام کې مطرح سي او کدا افغان بیسیم ټلیفون لري نو تاسو کولای شئ چې په ډیر اساني د 813 شمیرې لاري ازادي رادیو ته پر دې مسله خپل نظر راوستوي. تاسو نظرونه به خبرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خداله ازادي رادیو ته تاسې به د نن ماښام تر و بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه په پرله پسې اوري. په راتلونکو خبرونه کې به په دې هم یو رپورت درته ولر ځانګړی رپورت چې آیا په افغانستان کې د نوي حکومت ټینګښت خلکو ته د ښه اقتصاد هیلې پیدا کړې دي. په دې ارتباط تاسې هم خپل نظر را سره شریکولای سي. بیا هم وایم چې د افغان بیسیم ټلیفونونه لري 813 شمیره د خپل نظر راوستوي. اوس د ازادي او اوریدونکو پروګرام
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې له اوریدونکو د دې په ټلیفوني پیغامونو کې اوري چې وایي په ځینو سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. ځینې اوریدونکو له افغان حکومت نه غواړي چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي او د ځینو سیمو پرمختیایي پروژو ته زیاته ترجیح ورکړي. دوی پر نوو مسایلو هم په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په هغو ټلیفوني پیغامونو پیلو چې اوریدونکو پکې د ټلیفوني شبکو له ناسم فعالیت نه شکایت کړی دی. په نورو پیغامونو کې اوریدونکو پر خپلو نورو جدي ستونزو خبرې کړې او له افغان حکومت نه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي.
جبار د علمان ویره د ګرم سیر له سوالی څخه خبره کوم. بل مشکلات دی په ګرم سیر کې چې دا خدي چې دا د موبایل خدي چې بندي او د ورځې کار نه کوي دای بندي ګای موږ دا غواړو چې موږ دا تر ګور مقامات پورې ورسوي چې دا موږ مریضانو نور مشکلات لرو او دا چې په نو خدي بندي چې دا د شپې لکه سي دا موږ سلام علیکم
اسلام آباد خبر کوم لوګر ولایت حاضر سوالین حضرت د اتنه همیاشت کیږي چې د سلام بونم دزګار اول یو اسکار بینه د شروع شوی خلک لډی رستون سره مخ دی یمال نوی حکومت او مخابرات لوجینه داخله ده چې دا دزګار زر جوړ کی تر څو د خلکو ستونزې حل کی. والسلام
دا همنه باید شهر ولسوالۍ ته د پیغام پیغام چې دا څلور ولسوالۍ کې د ځنی خدمات باندې سره دی را کنه دا متاکله څنګه کجه کوي په دې کې موږ غواړو چې ټلیفوني خدمات را نوې انترسي ټلیفونان په حاله کې کار وکړي د ډېر مشکلات سره خلک مخامخ دي. السلام علیکم
یولا حلیمی تندریم د پکتیا ولایت د سمکنه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. تقریبا درې میاشتې پراش چې د اتصالات او مخابراتي شرکت کومه دستګاه چې د سمکنه ولسوالۍ کې فعال و اوس غیر فعال شوی ده. کله واری کار وکړي کله واری کار نه کوي. اوس د یوه میاشتې هیڅ کار نه کوي. د دې شبکې غموالي څوک نه کوي. دا شبکې ته ډېر خلک کارته لري. اتصالات مخابراتي شرکت دستګاه بیرته د سمکنه ولسوالۍ کې فعال شي. زما دا وختم دی مخابرات او ټکنالوژي وزارت او همدارنګه د اتصالات مخابراتي شرکت کمپنۍ ته دی ورسیږي. والسلام با احترام.
الحمدلله ما د لغمان له تلنګار له سالې نه وروجان د امنګار له سالې په ټولو مربوطات یا ټولو سیمو کې د اتصالات شبکې خپل فعالیت دیخي له لاس ورکړی دی. امکان دیخي کار نه کوي. حتی له سالې ته تقریبا یو کلی یو کلی خو ته هم اتصالات هیڅ کار نه کوي. مربوطه چارواکو نه غوښتنه دا ده چې عاجل اقدام وکړي او د سیمې د اوسېدونکو دا مشکل له منځه یوسي.
ورګوند ولسوالۍ پکا پر مربوط خبر خبرم. ورګوند منطقه د سروي ولسوالۍ سروي ولسوالۍ دا په سلو کې 15 یا سیم کارت یا باندې سیم لري. اما دومره کیفیت خراب دی چې بالکل آواز اوریدل کیږي نو هر وخت کور کې انټر نه ورکوي. نو خلک وو دلته خلک اکثره په خارج کې دي، د شپې په ملي خبرې کوي، دلته انټر نه ورکوي، کیفیت بېخي خراب دی، د شپې وتی نه شي، امنیت خراب دی. خو خواهش کوو چې دا تخنیکي مسایل د رادیو آزادي لږ صحیح کړي.
مربوطه چارواکو نه دادا چې د ټول الینګار ولسوالۍ مربوطاتو کې د اتصالات او د افغان بیسیم شبکې خپل فعالیتونه پرېښي دي. ورور که دولت دولتداري په دې شکل کېږي نو موږ داسې دولت نه غواړو چې رعایت ورسره ټول عمر آزاد وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
محترم محمد صدیق تاسو سره په تماس کې ما د کونړ خلک ټول مسلمانان دي، د خدای په قرآن او په حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې ایمان او یقین لري. دا عمل چې دا شپږو کسانو سره شوی دی منګه تاییدو او منګه تاییدو او منګه تاییدو، دا قرآن او د حدیث مطابق کار شوی دی او د الله د کتاب سره مطابق کار شوی دی.
یو افغان ماجر ایران په اړه خبره زدا کوم چې دا ډیر خوش شي دم او هر مسلمان او هر انسان باید نه فن واخلي. هر انسان او دوی دا خبره کوي چې یاره دا ولې زری دم سول زری دم کړی نه وای نو بس پدې کې باندې مامو صاحبان او زایب صاحبان او دغه غواګان لنجي وي.
وکاندا ډیر خو کار کوي نو تم یو غاډ درس سي بیا د سي یو تجارب او یو سي وغلاونه کې او بعد نو کارونه کې
د انګلستان ولایت د مشرکات خبرې کوي. کله چې دلته ایران د یو پاتخه پر افغانستان باندې چې د یو پلس پاکستان راوځي افغانستان او د یو پاتخه ایران پر افغانستان باندې راوځي سړکان دې څخه جوړوي مور د افغان ولست د افغان چارواکو سهیل وارزلرو چې د دې ودرېږي په دې درس کې یست ترنه د افغانستان چې ول زنزانی شروع وسو هر سړی راځي په خار او غریب وي زکه زکه افغانستان د ثبات افغانستان په هله یو چې د جوړ شي او د شنولې چې هر سړی راځي د بلې واس خلک مور افغانستان تر سیر مور پکلا کټولې هلمندیان یې وارزلرو چې دغه دې پاوت.
ما دا پیغام له ډاکټر څخه وشو غوښتنې ته د افغانستان ټول غوښتن ته ډېر پوهه کسان وي او چې چاته د نرسینګ لپاره ولایتونه کې کسان نشي یا په بوتي تامو کې نشي نو هغه د وشتو ولا نشي بي وشتي ولا پاتې. نو زما دا شکل ډاکټر څخه وشو غوښتنې دا پایته چې هغه تعلیم ته هغه پوهه کسان پاتې او به تعلیم کسان بي وشتو او دغه ولا نشي چې هغه د تمه په مکتب نه هغه نشي فاکولټي چې ویلي هغه کسان پاتې نرسینګ لپاره نشي. نو زما دا پایته چې جدي د ستامي وزیر گرفتار کړي او محکمې ته کړي.
السلام علیکم، خبر کوم لغمان ولایت نه. زما غوښتنه د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی له نوې حکومت څخه دا ده چې د هیواد د حکومت کې د هغه تیر سیستم ټول جوړ بدلونونه راولي، هغه ادارې چې په تیر حکومت کې ښې لاسته راوړنې نه درلودې یا فساد د هغوی له لاسه په دې هیواد کې خپرېده. لکه د هغې له جملې نه یو د اداري فساد پر ضد دغه کوم معاملاتونه چې په ولایتونو کې دي یا د اصلاحات اداري ریاستونه چې کوم دي دغه باید له منځه لاړ شي، ځکه چې دغه د اصلاحات اداري په نوم چې کومه مرجع په هر ولایت کې موجود دي همدغه ډېر مشکلات او فساد هم دوی په خپله رامنځته کړی.
افغانم د کندهار ولایت د معروف د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما د ډاکټر صاحب مظاهر او خواهش ده چې معارف ته زیات توجه وکړي، لکه څرنګه چې زموږ په ولسوالۍ کې په لس کلنۍ دوره کې نوی مکتب پرانیستل شو. تعلیم په بخش کې
شیر احساس دو به زبرگان دو ولایت دو شیر احساس دو به سواری احساس دو به تماس که اولوال مرد عشرت ونیا مزدی خدا اغوالی که مو خواهد تندره نوید که شیر احساس خواهد ویلو را بیخی مچارکان خراب که به قولی ندیر را بازار مو خراب که یه خلق مسکنان دید که تلوزی نفس کارون نفس اولوال گرد به خدا لاسترگان ناسی رو چی مصر کوما کن که از من خپلی جمعه مصر دسار که چی مزاری برکوری را را پار چی مصر جمعه کنی که ولایت و رسولی علیت مرکز که خبری که شپخانه منسته کلینیک منسته رول مریضان که مرکز بیایی سپاک ساته و ساته لازه را پر لازم رسی
زه سید مبارک شاه د بادپخ ولسوالۍ د لغمان ولایت نه خبرې کوم او د ټولې دنیا سره د ما د اشرف غني نه دا خواهش ده چې د ټولې دنیا سړکونه پاخه سو او هر څه کلینیکونه مکتبونه ټول اساسي جوړ سو د بادپخ ولسوالۍ ته هېڅ چا هم خدمت ونه کوه او نه یې توجه ورته وکوله او زمونږ ډېر غټ خواهش ده د اشرف غني نه چې مونږ ته دا نوي اړه کې دی مونږ ته یو هغه وکړي توجه وکړي او زمونږ دغه ولسوالۍ ته څه خدمت وکړي او بس دا به د دې غټ توجه وي
یو اشرف خپلواک د پکتیکا ولایت له مرکز شتنې څخه درته دا پیغام پرېږدم. د نوي حکومت څخه مې هیله دا ده چې د بندیانو پر رابطه باندې پرېکنده او قاطع اقدام وکړي، ځکه چې ډېر داسې بندیان شته چې تر اوسه د برخلیکه پراته دي او دوسیه یې هم نه ده معلومه، حکم تور هم نه دي محکوم شوي. نو هیله ده چې د ازادۍ راډیو کارکوونکي زما دا پیغام د مسعودي نصرالدینه ورسوي.
نعمت الله درزګان ولایت زراعت ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پیغام اشرف غني احمدزی ته د هغه د چوایي قوه برابره کړي د افغانستان د اردو لپاره، ځکه چې د دې تلفات پیښې ډېر دي، باید د دې په تلفات کې ری وویل. سلام
علیکم. خبره کوم مول ډاکټر اشرف غني چې تاسو خواهش ته چې دې کلداره باندې کې او څنګه افغانستان کې تلیز د 50 روپۍ کلداره کې تلیز ډیره مننه. السلام علیکم.
سلام الله تعالی زابل ولا مشاهدين اللي جاي فهم تاسو خپل پیغام ترته بل نه نه سمعت څخه دا هي د مسالات کې معرفت توجه چې زما معرفت دي دا تر نه دي له مونږ نه نه سمعت څخه دا هي معرفت او د مونږ معرفت دي بیا چې جان مهوا سلام به اشتراک
روز حمید ولوگر دی ولایت نه خبر که موږ هر سو در زنگونه و خود جای ننیسیم در رئیس دی نو رئیس جمهور معلمان سر وعده کرده و معلمان غالی چی دی موگ تا تاسی مک سر کمک و که در معلمان سی کمک کرد چی موگ اطفال سر معلمین موگ اطفال طول امتحانات برابر کرد پاکستان تیدی در سونه نه در سونه ورکول کی در معلمین باید سرزده وزارت معرف نتویسته که نیوی زوانان نیوی نسل چه هغه وطن پرسته ای خدای با نمایه نیوی پو وطن با نمایه نیوی او دا غواری شده مگا ملت ترقی و که دا غصی خلق ده و گماری او و غوی سر ده کمک
کنی شوانی مرا خواهیش ده چه پنواری پا دارت پا اینلا ده غرا وری چه سمون وطن نزده ده چه واز اجبری مجدون ساتی ده غایوی نیمی اشکده یا دو مجدون را وری نزده با غرد ده غیر نزده مارا راکتر سر شوانی ده و دارت ماری پا دما ده خواهش ده چه کم دری مجدون ساتی وطن دیر بچه واز اجبری بچه وازان دی ده ده امنیتی و نامنی چه ده زم ده بچه واده وجه ده نزده دو مجدون را وری نزمون وطن با مخت مخی سیوات تا مخوو کلار بچی با جاپان چه پک گینتی خوب که وسی تصویب تا چه غون جاپان مومد دو گینتی خوب که دری گینتی خوب که نایوه گینتی دویست دری گینتی خوب که نور وطن تا کار کنه. ما دا خواهش تی رو دکسی افشاقوانی وزارت وزیر معریب تنداز ما خواهش تی چه دور مشتی وینیم مشتی لرا وی تصویبی گی او دا ویونی و مشتی خواهش تیزم گردی را چک اغام اسیم دست دیری گی
مگردی خوشحال یو چی دخیر سر دکتر صاحب محمد اشرف غنی احمدزی د افغانستان جمهور رئیس شو او د افغانستان جمهور رئیس ته البته مونږ د څخه اله کوو چې په کابینه کې هغه وزیران شي چې هغه اهل کاری او هغه تخصص ولري په دې کار کې. د مثال په توګه بعضي وزیر صاحبان چې په دې 50 کالو کې دوی هیڅ کار نه دی کړی او که کار یې کړی ډېر کم کار یې کړی دی.
څخه د توقع د ارزو لرم چې زما پیغام کوي خامخا یې نه شرطي که نه وي نو بیا خو د خدمات ستاسو هېڅ علاقه مو ټلیفوني نه نیسو. په دویم قدم کې مې خپله لو نتمتر أشرف غني سخة لا توقو دا أرزو دا شبي شو لسمسك سلو أو إنزاي وأمريكاين توقلا ما بيهوغو ستنزو سر ما هوغو سر دي بستنزو أو مشكلات فلا سيدي هغا الشافي أو هغا كل مشكلات فوق مخطو تولو هغا كل بيترا مقرر سيدي لا تكرار سيدي هغا شرودي فهو غور وكوي دي مسلمانانو إذا حكم دو يتمانو دو شهدانو دي غودو غور وكوي
د ګردیز د زندان دی د پکتیکا وایي چې په لن مودل کې په ګردیز کې را دي مابس نه ستوري د ټر انتقال کړی مول نه وی رئیس د دولت د دغه کټن له روسي د محبسین وخفه لاته او سی د غوډ بس خاص سی موږ یې زیات ثبوتونه ورکو دي پکتیکا په مورید کې چې تر اوسه پوری دلته حالته د چارواکو په خلکو کې لاس او د خلک ټول څوره وزن چې کیږي څوره مشکل چې په پکتیکا کې ایجادي دي هغه د دې نه حکومت لري له وجې دا هغه د خپل ګټو خپل راس سیری حساب سره وکړي د خلکو سره راس د خلکو ته کینات ورکړي
د لغمان ولایت څخه د قفغان خبر کوم چې د نوې حکومت ته دا مشوره ورکوم چې تر څو د رشوت خور قضایا سیستم د لسره ونرغوي افغانستان کې بل امنیت راشي او نه به قراری راشي نه به ثبات راشي افغانستان ته کوم تاوان دی ورسول نه امریکایان ورسول نه روسان ورسول نه هیڅ دلو سپلو د افغانستان د تاوان رسول چې د قضایي او سرنوالي چې کوم سیستم دو دی افغانستان د تاوان ورسول افغانستان بدنام کړ
زه د هلمند او د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ماسیم دلته موږ زورواکي ولسوالانو کومندانان زمور مکی په زور غصب کړی دی په زور اعلان کړی دی په نور زور واکو باندې زمور مکه په جرب باندې خرڅی او دا زمور په دې مکه دی راځه اخیستی دی زمور لږ مکه باندې زمور ډیر مکه راځه نیولې دی څنګه غصب کړی دی او څه ورسره جنجالونه مې دي خپل مکه مې زمور څه په اجازه نه راځي
زما دا پیغام دی زادای راړو تا ډاکټر اشرف غنی تا او وزیر دفاع تا ځکه چې نټل دي خارجيانو خچکړي دي او کبار کړي دي نور دي دا کباړم بن کې کباړم روان دي پاکستان ته او جنریټر روان دي او جنریټر افغانستان کې
په خوا چارواکي چې و دا ټول کو وزیران او کوالیان او کشروالان او دا ټول ټیکداران او نور ټیکداران دي نه جوړي وې دلته بچراله څومره ورته ویلې چې دا دکان مصارف صفر مور باندې کم کړي دوه راته ویلې چې دا چې موږ په ټاکا خسته نو ټیکدار خپل خپل دغه کې چې هر څونه قدرې دی چې په کې کې نه دی خپل مصرف دی په برابرې موږ موږ یې دا دا او د علمن شروال د صفاقه بازار کې چې دی 1500 دکان د 5000 کلدار دانه خرڅ کړي دي دا معلومات دي
ګن ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل چې د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول ستاسو نور پیغامونه چې ستاسو پر نورو مسایلو او ستونزو دي په راتلونکو پروګرام کې خبرو تر هغه تخته پامان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0-2-3-4-1-8 او یو نړیوال شمیره 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
مینا مکالی وانی
زپغلا باندې علا دې کې